څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میتیو میلر پرون سیشنبه خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به د ملګرو ملتو له لوري په دې جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو جوړه شي. میتیو میلر د ملګرو ملتو د هغه پریکړه ملاتړ کړی چې له مخې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل کیږي. د نوموړي په خبره دغه ځانګړی استازی به له افغانستان سره د نړیوال تعامل په همغږۍ کې شروع ولوبوي. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو بیا د ملګرو ملتو د نوي استازي لګمارنې سره مخالفت کړی او ویلي دي د یوناما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي اړتیا نشته. د افغانستان او سریلانکا ترمن په سریلانکا کې یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. تر دې د افغان لوبغاړو یو څلور شپږ اتیا منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون وروسته لاغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړیو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف ته چې د عمران خان له برطرفه کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې وسپارل شو سپارل شوی وي هم حاضر و. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ونوید چې د دوی ائتلاف په څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي. خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو تلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشي به شهباز شریف وکړي. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګازو د یوې نلیکې په اوږدو کې نننۍ دوه چاودنې ترهګریز عمل دی. چاودنې د هغه نلیکې په اوږدو کې شوي دي چې د ایران له جنوبه شمال سیمو ته ګاز لیږدوي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي اوجو په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تفصیل درکو. د اوکراین پر دونسک سیمه د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندیو په بلیټ کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وشل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې لیکلي چې دغه توغندي د ختیځ سیمه دونسک په سیلیډیوف ښار لګېدلې دي. ځایي چارواکو ویلي چې په دې بلیټ کې د هستوګنې لږ تر لږه نه بلاکونه یو روغتون زیانمن شوي دي. روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین د توغندیو او د بي پیلوټ الوتکو بریډونه زیات کړي دي چې ورسره هم مهاله د قربانیانو او زیانونو کچه هم لوړه شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. افغان شسی د یو شمیر محدودیتونو خبره کوي.
صحی مراکز ته، تعلیمی مراکز ته، د پولیس خدمات ته، قضایی دستگاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په تاسو حال کې چې خزي کورنی تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي.
د دې بندیزونو په اړه د وی څېړنې تفصیل وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. دا به هم وری چې په خوس کې د لسکونو جسدونو ډلې قبر موندل شوی.
دا کومې جسدونه چې د کوپلې دی یا کوپلې به د مرمۍ وشتل شوی وي.
نن په نړۍ کې د مینانو ورسته په کابل کې دا ورس سړه ده او په خبرونه کې په غزنی کې د چرګانو د فارمونو څښتنان وایي چې له پاکستان د چرګړیو واردات بند شوي ځکه چې دوی په خپلو پښو درېدلې. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا ډبلیو آر این ویلي په افغانستان کې په سلو کې څه باندې اته اتیا مېرمنې محاکمو ته نشي ورتلی او خپله عریضه نشي وړاندې کولی. دغه شبکې په هند او پاکستان کې د افغان کډوالو مېرمنو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغېزو په اړه څېړنه کړې او په دریو راپورونو کې چې تېره ورځ سپاره شوي دغه ارقام خپره شوي دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو له لوري د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن دی. تازه د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې WRN ویلي چې په افغانستان کې په سلو کې 3.4 مېرمنې د پولیسو او محاکمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه ارقام د افغان ښځو د وضعیت او په پاکستان او هند کې د کډوالو ښځو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغېزو په اړه د دې شبکې په دریو راپورونو کې راغلي. د ښځو د حقونو شبکې دغه څېړنه له 2021 نه تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان، پاکستان او هند کې له سلګونو مېرمنو سره د مخامخ خبرو، آنلاین مرکو او د پښتنلیکونو پر بنسټ ترسره کړي. په څېړنه کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې له 1500 مېرمنو سره مخامخ او آنلاین مرکې شوې دي. WRN ویلي بلخ، هرات، بغلان، کابل، کندوز، ننګرهار، لغمان، بامیان، نیمروز، جوزجان او پکتیا غ ولایتونه دي چې له مېرمنو سره په مخامخ او په پنشیر کې آنلاین مرکې شوي. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې په سلو کې 6 مېرمنې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي او یوازې 12 په سلو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري. په راپور کې ویل شوی چې په سلو کې 8 مېرمنو چې دوی ورسره مرکې کړي په خپله کورنۍ، ټولنه او دغه شان د طالبانو تاوتریخوالی تجربه کړي. یو نوی په سلو کې مېرمنو ویلي د دې لپاره چې دوی ښځې دي له جنسیتي تبعیض سره مخ شوي دي. په راپور کې راغلي چې 86% نورې ښځې بیا د قومي، ژبني او مذهبي عقایدو له امله له تاوتریخوالي سره مخ شوي. په دې راپور کې په تیرو 2 کلونو کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومتونو یادونه هم شوي او له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د جنسي اپارتاید په توګه ومنل شي. په راپور کې راغلي چې نږدې ټولې مرکه کوونکې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او عدالت ته د هغوی د نه لاسرسي په اړه اندېښمنې وي. شپږتیا په سلو کې مرکه کوونکو ویلي چې طالبانو ترې ټول بشري او لومړني حقوق اخیستي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې له هر ډول حقوقو بې برخې شوي. د کابل یوې اوسیدونکې سلما بدرۍ ازادي راډیو ته ویل
افغانستان اوسني شرایط چې دي، خصوصا د ښځو په وړاندې د پولیسو او محاکمو په برخه کې ضعیف دي او ښځې دې برخو ته ډېر لاسرسی نه لري. دغه برخې چې دي د ښځو ته اړتیا لري، که پولیس دي که د محاکمو برخه کې دي، خو مګر متاسفانه چې افغانستان کې ورته ښځې لاسرسی نه لري او که لري هم هغه ډېر کم دی.
د پلازمینې وی بلی اوسیدونکو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دننه ښځې خپل اساسي بنسټیز او مدني حقونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول باندې ښځې صحي مراکزو ته، تعلیمي مراکزو ته، د پولیسو خدماتو ته، قضایي دستګاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې ښځې ډېر زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، مثلا کورني تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي، یا هم شاید د دوی ملکیت د دوی ځان دپاره ګواښونه موجود وي، لیکن دوی نسي کولی چې محاکمه ته لاړ شي.
دوی وایي قضایي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی لامل کیږي چې په ټولنه کې د جرمونو کچه لوړه شي چې ښایي په راتلونکي کې مخنیوی ناممکن وي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د مئی په میاشت کې ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت په اړه په یو راپور کې دا کړی و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو واضح او واحد حقوقي سیستم نشتوالی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په برخه کې مرسته کړې. په دې راپور کې راغلی و چې واک ته له رسیدلو وروسته طالبانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، ځانګړې محکمې او د ملي پولیسو د غبرګون واحدونه لغوه کړي او په دې برخه کې د خزینه قاضیانو په ګډون د تیر جمهوري نظام ډیری قاضیان له دندو ګوښه شوي چې لامل یې له تاوتریخوالي وروسته د ښځو لپاره قضایي سیستم او عدالت غوښتنې ته هر ډول لاسرسی له منځه وړل شوی. خو طالبانو تل ادا کړی چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي، هغه ادا چې افغان جونی او نړیوالې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډلیز قبر موندل شوی دی. د خوست ښاروالۍ د مسولینو په وینا دا ډلیز قبر شایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته مهال وي. د خوست ولایت اوسیدونکي وایي د شوروي د ملاتړي حکومت خپل سرې نیونې او بې محکمې وژنې د میلیونونو افغانانو د مهاجرت او د هغوی په وړاندې د وسلوال جهاد لامل شوې. نورحال د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال
بعضې وسایل مونږ پیدا کړل، مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی، دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکیې وخت پیسې دي چې هغه واقعي دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوي وي، اوس هم به هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي،
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا به څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینې ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوی کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډېر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به یې نه خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي،
دغه کې میګ نیکه و د حاجي صاحب خنادین په نوم، دا کومي مشر و، د زدرونه کوم مشر و، کله چې حاجي سلیم ونی یغه نه وروسته یوه ورځ وروسته یې دای ونی. نو په دا وخت کې دوی د خلکیانو حکومت و، مونږ ډېر کوشش وکړه چې خلوص یې کړو، خو خلوص مو نه کړه. او دوی وایي چې مونږ کوبل ته وړه، خو کوبل ته یې نه وړه، بس لاته ختم کړی وي.
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخواني شوروي د یرغل، همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړیو د ډله ییز قبر د موندلو راپور مو اورېده. ویل کېږي چې دا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وخت دی، البته د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت د وخت. سبا پنجشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د سلواخي شپږویشتمه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او 25 کلیسه ده چې له همدې امله عمومي رخصتي ده. 25 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان د سلواخي په شپږویشتمه له لس کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 5,200,000 ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وشل شوي دي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي یې په ترکیه کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بې اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته انتقالی شي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمیل له لاسلیک کولو پرته نه شړل کېږي. د طالبانو په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1,600 افغان کډوال بندیان دي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره ترکیې ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجې سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیې ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشت راهیسې هلته بندي دی. هغه جامې له هم نه دي بدلې شوي چې په لومړۍ ورځې اغوستې وې. هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د ده لپاره جامې اوسي. ډېر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زوره زما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تېرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایط لامل از ما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب و. هغه یوازې تلیفون کولی شو. په اونۍ کې یوه ورځ د درېو دقیقو لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشي کړو.
په همدې حال کې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمي هم تاییدوي چې بې اسناد افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ وختن په وختن په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نورو خدماتو په اړه چې نورو ټولو مهاجرینو ته چای مقرر دي، د هغو په اړه هر کله مونږ پوښتنه کړې او که ستونزې هم موجودې وي مونږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی، وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنېدل اختیاري و. هغه کسان چې غوښتل یې وویستل شي وویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ایستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل یې وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تېر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ایرانی چارواکي د دغه هیواد د ګاسو د یوې لوی نلیکې په اوږدو کې نننۍ دوی چاودنې ترهګریز او ویجاړوونکی عمل بولي. د چاودنو له کبله د نلیکې شاوخوا کلیو او یو شمېر ولایتونو باندې ګاس قطع شوی دی. تر اوسه د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په منځني ختیځ کې د اسرایلو او حماس له جګړې سره هم مهاله کړکېچ په ټوله سیمه کې په لوړه کچه کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نننۍ چاودنې د ګازو هغې لوی نلیکې په اوږدو کې شوي چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کسپین سمندر شاوخوا جنوبي ښارونو او کلیو بانډو ته ګاز لیږدوي. دغه نلیکه 1270 کیلومتره اوږدوالی لري او د ایران له ګاز لرونکي جنوبي سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له چاودنو وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د ګازو شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د چاودنو مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو بیلتون غوښتونکو د ګازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته دغه هیواد په شمال ختیځ کې د کردانو، په ختیځ کې د بلوچانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د ګازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوي چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلود چې پر لویو ولایتونو ګاز قطع کړي، خو په خبره یې دې هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. ایران د لویدیځ لخوا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د کرکټ حال بدر کړو. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. افغان لوبغاړو تر اوسه پورې 221 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او نه دېرشم ور دی. اوس یو بل موضوع او د ورځې موضوع. نن د فبروري 14 په نړۍ کې د مینانو ورځ ده، خو اوسمهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی کېدو تشې، بې شوره او بې مینې شوي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې، خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو ښه پلمه وه، اوس ترې بې برخې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د مینانو د ورځې پر لمانځلو سخت بندیز لګولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي، مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي، چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بیلابیلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري 14 د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري 14 په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمېر جوړو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې له خپلو کوژده شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یوه اوسیدونکې چې واده شوي او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دا د پخوا دولت چې و ولنټاین ورځ چې و او ځوانانو کې به یو شور او شوق و او خوشحالي به وه او دا ورځ یې به لمانځل. نو دې دولت کې چې دی دا ټول بند دي، ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هېڅ ځوانانو نه سوای چې دا ورځ ولمانځي. نو فعلا په دې دولت کې داسې معلومیږي ټول حقونه نیول سي.
د کابل یوه بل اوسیدونکې سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو وی ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از ورله بعد مرغدی طالبان ول بیاجلی واکمنی روسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د اشقانو د ورځې پنمانځلو هم سخت بندیز ولګید چې دا یو بی ځای بندیز وو او د دې لامل شو چې خلک د مینی د ورځې لمانځلو بی برخه شي،
امروز محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورونکی چې د موجوده حساسیت له امله یو نو غوښتل راپور کې نوم یاد شي وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی ګلان او تحفې وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلان او خرڅلاو په ممکن مینان د پاره تحفې او هغه شیان جوړېدل چې خلکو به یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو پر اتاک سره یا د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ورځ په لومړی اوله کلونو کې ولمانځل شوله، ورو ورو دا پروسه پیکا کېدل چې بدبختانه په اوس وخت کې هیڅ څوکم د غوړز ممکن المانزي کلمانزي یو مجازي نړۍ یا د ټولنیز رسنیو کې یو مبارکي یا یو پاره څه پیغام پریږدي، هغه د نور په عملا په صحنه کې څه نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه ومو غوښتل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14مه یا د مینانو ورځ داسې مهال رارسیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو تر څنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی، چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزنی کې ډیره د چرګانو د فارمونو سشتنن وی ل پاکستان د واریدونکو چرګانو مخنیول شوی او دلته ډیره خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید د دغه فارم مالک دی. دای په غزنی ښار او ځینو ولسوالیو کې لسته چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه رواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغل عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د رواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیې د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او 13 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاک او با کیفیت ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، خو با کیفیت چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره ښه خي، صحت تاوان رسوي. موږ خپل د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، خو با کیفیت او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتې هګۍ واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستاني چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر 2 کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټیبیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا یې افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیاتې ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوی فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکو کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لاسته راوړنې له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکاره خلکو لپاره د کار زمینه برابرول غوښي او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې د طالبانو حکومت له اروپایي ټولنې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او د یو پخواني معتاد خاطره هم په دې پروګرام کې د سره شریکو. نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته